द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ग्रानुरुदुनको अस्सलाम अलैकुम दादा वॉइस ऑफ अमेरिका जीवदा नंदकाल 2022 अक्टूबर द म्याश्ते द्वमनेटा औ दैत्वार उरजदा द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा पदे यो साता खबरी खबरोने के दरता ज अरबाब महमूद अली हर कले वयम औ द खबरुनो पा अवला के उडान दिकौ द अहम खबरुनो सरटकी द पाकिस्तान द खैबर पख्तूनख्वा पा बाजवर से लके नामालूम वस्तवालो द जमीयत उल मा इस्लाम गुंज यो बल अजई मशर वजल दे او په بلوچستان کې د ترهګرۍ په ضد ادارې وری د وسلوالو د برید وروستو څلور مشکوک ترهګر یې په ځوابي ډزو کې وژلې دي د غیر دولتي څېړنیزې ادارې تر مخه خیبر پختونخوا کې د ستمبر په میاشت کې د بد امنۍ په پیښو کې د 100% نه زیاته اضافه شوې ده د پاکستان مرکزی کابینې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د ده د نږدو ملګرو خلاف د قانون پورته کولو منظوري ورکړې دا فیصله د هغې وروستو شوې چې د عمران خان او د ده د ځینو ملګرو په ټلیفون شوې خبرې راښکاره شوې دي په کوم کې چې دوی په امریکا د تورونو او دا خبره د خپلو ګټو دپاره د کارولو خبرې کوي او د برطانیې د دفاع وزارت ویلي دي چې د غټې وژنې او تاوان وروستو روس د اوکراین د لایمن ښار نه وتلی دي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په باجوړ ضلعه کې نامعلومه وسلوالو د جمعیت العلماء اسلام یو بل ځایي مشر قاري شفیع الله په ډزو وژلې دی د سیمې پولیس دیوه ته د پیښې پخلی کړی دی تر دې وړاندې هم په دې وروستو کې په قبایلي ضلعو باجوړ او شمالي وزیرستان کې د جمعیت العلماء اسلام یو شمېر ځایي مشران په هدفي توګه وژل شوي چې هغې کې د زیاتره پیښو ذمهواري د وسلوالې ډلې داعش په غاړه اخیستې ده خو د دې تازه پیښې ذمهواري په سمدستي توګه چا نه ده قبوله کړې د جمعیت العلماء اسلام د قبایلی سیمو مرستیال مشر مفتی اجاز وایس آف امریکا دیوبا ته په رستو کې ویلي چې د دغو وژنو ذمهوار نه دي معلوم کړل شوی او دوی د دغو پیښو ذمهوار حکومت ګڼي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایس آف امریکا دیوبا ته ویلي په پختونخوا کې که یو لور ته په هدفي وژنو کې په ګڼ شمېر کې پښتانه وژل کیږي نو بل لوري ته ناسمې امنیتي وضع خلک د ذهني فشار ښکار کړي او اقتصاد یې په ټپه ودرولې دی خو خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د صوبایي حکومت یو وزیر شوکت یوسفزی بیا وایس آف امریکا دیوه ته ویلي چې پخوانی قبایلي سیمې اوس د صوبې برخه جوړه شوې او حکومت ټولې ممکنه هڅې کوي چې هلته امنیت پر ځای شي د بلوچستان په نصیر آباد ضلع کې د ترهګرۍ په ضد ادارې سی ټی ډي ویلي دي چې د دوی په ګاډي د برید وروستو په ځوابي ډزو کې دوی څلور مشکوک ترهګر وژلې دي اداره زیاتوي چې جوبل پولیس د علاج د پاره هسپتال ته رسولي شوې دي هم د بلوچستان صوبې د سرخار کوټه سره نږدې یو نامعلومه مړې ترلاسه شوې دي اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي چارو د خپلواکه څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز تر مخه د ستمبر په میاشت کې د پاکستان دننه د ترهګرۍ 200 پیښې رامخته شوې دي سیډنیز اداره زیاتوي چې د ستمبر په میاشت کې په ټول پاکستان کې 15 او په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په پیښو کې 1.6% اضافه لیدل شوې د پاکستان مرکزی کابینې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د ده د ځینو نږدو ملګرو خلاف د قانوني ګامونو د پورته کولو منظوري ورکړې ده دا منظوري د هغې وروستو شوې چېرته چې د عمران خان او د ده ملګرو په ټلیفون خبرې رامخته شوې دي په دغه خبرو کې عمران خان او د ده ملګري خبرې کوي چې سره کم د امریکا د خوا د مشکوک خط د خپلو ګټو دپاره وکارول شي عمران خان تور لګوي امریکا دې د واکه لري کړی دی د پاکستان او امریکا حکومت په کلکه دغه تورونه رد کړي دي د پاکستان د مالیې راټولولو مرکزی ادارې اف بی آر وای د روان مالی کال په ړومبو دریو میاشتو کې یې د هدف نه زیات ټیکسونه راجمع کړي او د راټول کړل شوو ټیکسونو یا مالیې دا کچه د تیر کال 2023 په مقابله کې 19% زیاته ده خو په پاکستان کې د اقتصادي چارو پوهان وای په ملي کچه د ګرانې لوجې په خلکو د مالی بوج سیوا شوې او روان کال په ستمبر کې د سیلابونو او سیاسي اړیګړې لوجې د ګوشوارو جمع کولو شرح ډېره کمه شوې ده د برتانی د دفاع وزارت د استخباراتو د معلوماتو په اساس ویل دي چې د اوکراین د دونیس په لیمن خار کې د غټې وژنې او د تاوانونو وروستو د روس ځواکونه د خار نه وتلې دي ادارې ویل دي چې د سره به په روس د ولس فشار نور هم سیوا شي د لیمن نه د روس د ځواکونو په تخت تلل د هغې وروستو رامخته شوي چې تېره ورځ ماسکو د اوکراین د مشرقي او جنوب مشرقي د دریو علاقو په ګډون دا سیمه د ځان سره شامله کړې وه په دغو سیمو کې د اوکراین د عملیاتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې روسي چارواکو ویلي دي چې په دغو سیمو کې عملیات به په روس حمله ګڼل کیږي. د روس چارواکو پرله پسې ویلي دي که چېرې په دوی حمله کیږي نو دوی د خپل دفاع لپاره د جوهري وسلې د استعمال لاره خلاصه ساتلې ده. د وایس آف امریکا د رپورټ تر مخه د امریکا چارواکي هڅې کوي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین حالات د کلارې په لو بوزي. ملګرو ملتونو د شنبې په ورځ ویلي د کابل په دشتي برچي کې د جمعې په ورځ د شوې ځانمرګي برید له امله د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. په عین حال کې د افغانستان شیا هزاره میرمنو چې دغه برید کې ورته تر ټولو زیات زیان رسیدلی د خپلې اقلیتي ټولنې د نسل کشۍ په ضد یې کابل کې تېر ورځ کوتلي احتجاجونه کړي دي. د جمعې په ورځ یو ځانمرګي برید د کابل ښار دشتي برچي په سیمه کې خا محل ځان پسې تړلي چاودیدونکي مواد الوزولي وو چې سلګونه زده کوونکي د پوهنتون د ازموینو لپاره راټول شوي وي. د انډونیشیا په ختیځه جاوا سیمه کې د شنبې په شپه د فوټبال په یو لوبغالي کې د الغوت القاعد جوړېدو له امله لږ تر لږه 140 کسان وژل شوي دي او د 140 نه زیات ژوبل شوي دي. د ختیځ جاوا د پولیسو مشر نیکو افینتا خبریالانو ته ویلي دي چې د پولیسو دوه غړي هم په وژل شوو کې شامل دي او پیښه کې مړه شوي زیاتره کسان د خلکو د خپو لاندې راغلي دي. د پولیسو دغه مشر رسنو ته ویلي دي چې په خپل کورني میدان د ماتې څخه ناخوښي داریما اف سي لوبډلې په سوونو کسان میدان ته ورننوتل او داسې الغاو تلغاو جوړ شو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا د وی او ای دی خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی بده د باجوړ پولیس وای د ماموندو بدان علاقه کې د مدرسې استاد او د جمعیت علما اسلام غړی نامعلوم وسلوالو وجلې دي. پولیس وای د پیخي اف ای آر درج کړي او د ککړو تنانو د نیولو هڅه روان دي. د دین وړاندې هم په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام د غړو د وجلو ذمہواری داعش خراسان ډلې په غاړه اخیستې و، خو د دې پیخي ذمہواری لا کم تنظیم په غاړه نه داخسته. تفصیل په د ډیوه خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د باجوړ پولیسو ډیوه ته ویل مولانا شفیع الله مدرسې ته روانو چې په لار کې نامعلومه وسلوالو په نخښه کو. په باجوړ کې په تیر نږدې یو کال کې د جمعیت علما اسلام په غړو د شپږو بریدونو ذمہواری د اشتلې منلې ده. د امنیتی ادارو چارواکو دی وته ویل خوښه یو نیم کال وړاندې په دغه علاقه کې یو وسلوال خلکو وجلیو. د هغه ویډیو جوړه شوې و او چې هغه ویډیو کې کوم تنان موجود و هغه وخت په وخت په نخښه کیږي. د جمعیت علما اسلام د باجوړ خار مشر مولانا ضیاء الله جان دی وته ویل دوی باجوړ کې په عمومي بدم نه او بیا په خصوصي توګه د جمعیت علما اسلام د غړو په نخښه کېدو اندېښمن دي.
نو بیا په دغه باندې موږ ته حیرانتیا ده چې دا خلک د کوم جنراجي څنګه راځي او د چا په منصوبه باندې راځي.
د باجوړ پولیسو مشر عبدالسمد دی وته ویل دوی د ککړو تنانو پر ضد ګامونه پورته کړي، یو شمیر پکې نیول شوي او یا وجل شوي دي.
امبرلا دلاندې پولیس دا ټول د خو کار شروع دي ځانګړي او موږ هم پوس په یو پیج ان شاء الله.
د تیرې سمودې نه د باجوړ ترڅنګ د خیبر پښتونخوا نورو برخو کې هم د بدامنۍ پیښې مخې ته راغلي. په سواد کې د امن کمیټې په خوانی مشر ادریس خان سره د 8 کسانو وجل شوی، په دیر کې د صوبې اسمبلی په غړي برید شوی. په کورمه کې 13 ورځ هم د پولي پورې غاړه نه برید کې یو عسكر وجل شوی. په وزیرستان کې 100 ورځې وړاندې په یو ځانمرګي برید کې یو ویش عسكر جوبل شوی. په باجوړ کې په پولیسو باندې برید کې یو پولیس وجل شوی. په دې کې د اکثر لبریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلی دي. په باجوړ کې په پولیسو باندې د برید ذمہواري داعش خراسان ډلې منلې و. په خیبر پښتونخوا کې د دې بدامنۍ په ضد ځې په ځې احتجاجي مظاهرې شوې دي او ځې خلکو په کې د امن غوښتنه کړې ده. د جمعې په ورځ هم په سواد کې احتجاجي مظاهره شوې و. په باجوړ کې د بدامنۍ خلاف نږدې یو میاشت وړاندې 8 ورځې احتجاجي ناسته شوې و. د دغه احتجاج مشرکونکي شیخ خانزاده دی وته ویل
بدل چې وختونه به پښتنو وختي راخیستلې او جنګ جګړې به جوړېدلې، نو دا ځل د امن او د سیاست د لارې پور امن غږ کوي، امن غواړي په خپله خاوره، او ورسره چې کوم دی اقتصاد پرمختګ او سوکاله ژوند چې کوم دی د خپل سرمان د تحفظ سره ولسونه غواړي.
سیړونکي وایي د ټي ټي پي سره په عملي توګه ډزبندي ختمه شوې ده، ټي ټي پي د ګڼو بریدونو ذمهوارۍ منلې دي، او ورسره اوس د داعش خراسان فعالیتونه هم په سیوا کې دودي. د بدامنۍ دا ټولې پېښې په خیبر پښتونخوا کې رپورټ کیږي، خو د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله څو ورځې وړاندې ویلي وو امنیتي ادارې خبر او چمتو دي، او هر ورځ به تاسو وینئ چې عملیات کیږي او هغه ترهګر چې د دې ملک امن خرابوي وجل کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی چارو د خپلواکا سیړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په تازه راپورټ کې ویلي د پاکستانی طالبانو د تحریک لخوا د ډزبندې د ختمولو د اعلان باوجود د بریدونو بیا پیل کېدو سره د هیواد امنیتی وضع خرابه شوې ده، او د 13 ستمبر میاشت کې د روان کال د ترګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې ریکارډ شوې. په دې مهال قبایلي ضلعو او خیبر پختونخوا کې د تشدد په کچه کې 106% اضافه راغلې ده. څېړونکي وایي د تاریخي طالبان پاکستان په بریدونو کې راغلي اضافه ښایي چې طالبان د قبایلي ضلعو او ملکنډ په سیمو بیا د قبضې کولو هڅه کوي. تفصیل پې د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
رپورٹ جاتوی چی پا دے ریکارڈ کڑے شوی حملو کی امنیتی اہلکارانو تا 65% مرگونا اولی دلی، او دا خائی چی امنیتی سرتیری دا ترہگرو بنیادی هدف وو. دا پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کنفلیکٹ اینڈ سیکیورٹی سٹڈی سیلنکار عبداللہ خان ڈیوتوائی دا ستمبر دا میاشتے پپیل کے پاکستانی طالبانو دا پاکستان پا امنیتی زواکونو تور لگولی وو چی حقوی دا ڈز بندے سرغلونا کوی، او اس با طالبان زوابی بریدونا کوی.
گزشتہ ایک ماہ کے دوران یہ محسوس ہوتا ہے کہ کې طالبان پاکستان
هغه ویل تیری یوی میاشت را هڅه ښکاری چې د ټي ټي پی سره د پاکستان د حکومت د امن خبرې د زړه ښکار شوی. د دې مخکې د اگست په میاشت کې هم د وسلوالو په ټولو یو ډیر حملو کې نږدې 10 کسان وجل شوی وو. رپورت زیاتوي چې د اگست د میاشتې په نسبت ستمبر کې د خیبر پختونخوا په سیمو کې تر هغه بریدونو کې 110% اضافه لیدل شوی، او د رپورت تر مخه دغلته د ستمبر په میاشت کې ټولې 19 حملې ریکارډ شوی چې پکې د 12 امنیتی اہلکارو په ګډون 19 کسان وجل شوی. خیبر پختونخوا کې ټي ټي پی د 15 حملو پړه هم په غاړه اغستې ده. د سیړنیزې ادارې د رپورت تر مخه دې مهال خیبر پختونخوا کې د ترهګرو ضد د سیکیورټی فورسز په عملیاتو کې 3 ترهګر وجل شوی او 1 ترهګر نیول شوی دی. رپورت زیاتوي چې په پخوانی قبایلي ضلعو کې د اگست د میاشتې پرتله ستمبر کې د حملو په کچه کې 15% اضافه ریکارډ شوی ده. ستمبر کې 14 ترهګر حملې شوې چې پکې د 12 امنیتی اهلکارو په ګډون 14 کسان وجل شوی دي. د پاکستان په قبایلي ضلعو او خیبر پختونخوا کې د ٹی پی او نورو وسلوالو په بریدونو کې دا اضافه په داسې وخت کې راغلی چې په دې وروستو کې په سوات او په نورو سیمو کې د طالبانو د ښکاره کېدو پر ضد په لویه کچه اولسي پاسون او مظاهرې شوې. خو د کورنو چارو مرکزي وزیر رانا ثنا الله سوات او نورو سیمو کې د طالبانو د راتګ خبرې افواګانې ګرځولې. د دفاعي چارو سیړنکار او د پاکستان د فوج پخوانی جرنیل لیفټیننټ جنرل ریټایر ترت مسعود ډیوتوای د ټي ټي بي ستراتیژي ښکاري چې هغوی په قبایلي ضلعو کې بیا پنو روسیمو قبضه وکړي، او د هغوی د بریدونو ښکاری چې دوی ته په دغه سیمو کې د ځنې خلکو ملاتړ ترلاسه دی.
ان کے خلاف ایکشن لینا بڑا ضروری ہے اور میرے خیال میں فوج کی جو قیادت ہے
هغه وای د ٹی ٹی پی خلاف عملیات کول اړین شوی دی، او پوځي قیادت هم د ٹی ٹی پی پر ضد د عملیاتو پخه اراده کړی دا. پوځ غواړي چې جنگیالي د پخوانی قبائلی سیمو نه وکاږي او د هغوی سره هیڅ سمجوتا و نه کړی شي. د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په دې تازه رپورټ کې ویلي شوی چې په پخوانی قبائلی سیمو کې د وسلوالو ضد څلور عسکري عملیات شوي چې پکې اته جنگیالي وجل شوي او نه نور نیول شوي دي. د سیړنیزې ادارې په دې رپورټ کې ویلي شوی چې د خیبر پختونخوا او قبائلی ضلعو په نسبت په بلوچستان ایالت کې ترهګر حملو کې یو څلوېښت فیصدي کمی لیدل شوی او رپورټ د دې لامل دغلته راغلي سیلابونه ښایي. رپورټ وایي چې د ستمبر په میاشت کې په بلوچستان ایالت کې اووه ترهګر حملې شوي چې پکې پنځه کسان وجل شوي دي. دغلته د ترهګرو ضد د عملیاتي ځواکونو په عملیاتو کې شپږ ترهګر وجل شوي چې تعلق یې د داعش او ټي ټي پي سره ښودل کېږي.
دا وایس اف امریکا دیو دا مهم خبرونه تاسو د ارباب محمود علی نواوریدل زبخت ورشایم ورزو د رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د بلوچستان په نصیر آباد ضلع کې د ترګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي سلور مشکوک ترهګر وجلې داوا کړې ده. رپورټونه وایي د ترهګرو لخوا د سی ټی ډي ځواک په ګاډي د ډزو له وجې د ایس آی په شمول دوه نور پولیس والا هم جوبل شوي دي. د سی ټی ډی سرچینی وای د وجل شو ترهګرو نه درې لاسي بمونه، ریموټ کنټرول، کلاشنکوف او چاډیدونکي توکي هم ترلاسه شوي دي. بل اړخ ته کوټه ته نږدې دوه نامعلومه مړی موندل شوي دي. دا ټول تفصیل د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
چارواکي وی لومړی پیښه له کوټ شار څخه د سویل په لور په لری پرته سیمه نصیر آباد کې رامنځته شوله. د کونټر ټریزم د نصیر آباد د څانګې له لوري وویل شو چې د نوتال په سیمه کې پر کامل لویه لاره باندې د دوی پر ګاډۍ باندې ناڅاپه ډزې وسوې. د سی ټی ډي یو افیسر ای ایس آی په شمول دوه عسکر ټپیان شو. دوی په سملاسي ډول باندې روغتون ته انتقال کړل. سی ټی ډي وایي چې دوی ځوابي ډزې هم وکړي چې په نتیجه کې څلور وسلوال کسان وژل شوي دي. کونټر ټریزم د تراګری د مخنیوي اداره ادا کوي چې له وجل سو کسانو زخه درې لاسي بمونه، کلاشنکوف، ریموټ کنټرول او چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي دي. بیا دوی د نصیر آباد روغتون ته راوړل. ډاکټران وایي چې تر اوسه پورې د دوی پیژندګلوي نه ده سوې. خو آزادو سرچینو بیا تر اوسه پورې د دې پخلی نه دی کړی چې دا خلک اولې وژل شوي دي. وبل لور ته بیا دلته تېره ورځ وکوټ ښار ته نږدې د نوسار په سیمه کې دوه مړي ترلاسه شوي دي. ځایي پولیس وایي چې دغه دواړه مړي له غره څخه دوی موندلي دي. بیا یې دوی په سملاسي ډول باندې د کوټ ښار سنډیمن روغتون ته راوړل. د پولیسو سرجن وایي د دوی پیژندګلوي هم تر اوسه پورې نه ده سوې. په بلوچستان کې د مدني ټولنې فعالین او د بشري حقوقو سازمانونو له وړاندې هم د تشدد پر دغه ډول پیښو باندې سخت تشویش څرګند کړی دی. له حکومت څخه یې غوښتنه کړې ده چې د دغه ډول پیښو مخنیوی دې وسي. د بشری حقوق سازمان دا غوښتنه هم کړې ده چې دلته دي د ناپیژندل سوو مړو د شناخت لپاره دي د ډي ان اي ازموینه ترسره شي، کوم چې دغه اسانتیا دلته موجودیت نه لري. په بلوچستان کې د بېدرکه سوو خلکو سازمان وایس پار بلوچ مسنګ پرسن وایي چې دلته په صوبه کې یو شمېر مړي ترلاسه کړي چې د شناخت وړ نه وي. دوی وایي چې بغیر شناخت دي څوک وخاورو ته نه سپاري. د دوی له خولې چې د بېدرکسو و کورنۍ ته دا معلومه نه وي دا د چا مړی دی. په بلوچستان کې له تیرو دوو لسیزو څخه امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده. بلوچ ملتپاله ادا کوي چې د دوی خلک په زور باندې بېدرکشي او په عملیاتو کې وژل کېږي. صوبایي حکومت وایي چې اوس د پخوا په پرتله باندې امنیتي وضع ښه سوې ده. حکومت دا خبره هم کوي چې د بېدرکسو خلکو قضیه شتون نه لري. د دوی په خبره چې ځینې خلک د امنیتي ادارو په ضد باندې پروپاګاند کوي او غواړي چې د خلکو او د امنیتي ادارو ترمنځ توپیر پیدا کړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
Twitter @voadiwa.
Heriye nakre.
ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورټ تاسو پام را ګرځو. د شمالي وزیرستان کډوال وای کورونه یوران کړی شوي او په ځای سرکاري ودانۍ جوړې کړی شوي دي. دوی وای د کډوالۍ ژوند نستړی شوي او ورترې په سمدستي ډول حکومت په سیمه کې خپل کورونه برابر کړي. انتظامیه د دوی تاوان منی او وای په دې اړه اعلی حکومتي چارواکو ته سپارښتنه شوې ده. د ظفر ټاون د کډوالو د کمیټې مشر فاروق وزیر وای دوی د ضربیاز عملیاتو نه بې کوره شوي او تر دې مهاله د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبوره دي. تفصیل په د ډیوه خبریال عدنان بیټنی وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان مرکزی ښار میرانشاه د ظفر ټاون سیمې د کډوالو د کمیټې مشر فاروق وزیر وای دوی د ضرب اعظم عملیاتو نه بې کوره شوي او تر دې مهال د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. هغه وای په علاقه کې د دوی په سلګونو شمېره دوکانونه، مارکیټونه او کورونه بلډوزر سره هوار کړل شوي او په هغه ځای سړکونه، پارکونه او سرکاري ودانۍ جوړې کړل شوي دي. هغه ویل دوی ته په دې کډوالۍ کې کډوالو سره کېدونکې میاشتنۍ مرستې تړل شوي او دوی ته ویل کېږي چې علاقه پاکه کړل شوې، تاسو خپلو سیمو ته لاړ شئ. هغه زیاته کړه چې په علاقه کښې کورونه نشته، دوی به چرته ځي.
اپریشن ضرب اعظم وشو په آشي د میش کرینا، د میش مارکیټینا، هر شی ختم شول. د میش بچیون، د میش کیم، د کډوالۍ ژوند، د میش په خیمه شې، په ټینټې شې، او د کرایې په کېرې شې، په مختلفې ځایې شې پنډیږي. میش کیم کرینا دی په هغه باندې سرکوري تعمیرات کړي دي، لکه روډینا، پارکینګینا، گرین بلټینا.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او عملیاتو په پایله کې حکومت د عامو خلکو ته اوښتې زیان پوره کولو ژمنه کړې. او د صوبې اوسنی پاکستان تحریک انصاف حکومت کال 2014 کې د شمالي وزیرستان د میرانشاه او میرالی بازارونو د کمرشل علاقې 45 لک روپۍ د یوې مرلې ځمکې او 3 لک روپۍ د یوه دوکان د ودانۍ ځایي خلکو د مرستو ورکولو منظوري ورکړې. خو زین داوړ وایي تر اوسه دوی ته دا مرستې نه ورکړل شوې چې دوی په بل ځای کې پرې کورونه واخلي. هغه ویل تیر شوي وزیر اعظم نواز شریف په میرانشاه سیمه کې د نواز ټاون جوړولو ژمنه کړې وه، خو په هغه پروژه هم تر اوسه عمل نه دی شوی.
مونږ به چېرته ځو؟ زمونږ خو دا یو کور و دی کې به مونږ اوسېدلو. زمونږ خو نور ځمکې نشته. مونږ ته د دوی د کمرشل ایریا په حساب سره د مونږ ته 45 لک روپۍ مرله راکړي او د بلډینګ لاس روپۍ چې کومې دي زمونږ کورونه هر څه ډیمیج دي، هغه د مونږ ته 9000 روپۍ پوټ راکړي. زمونږ د واپسي چې هر کله کوي مونږ تیار یو، مونږ خپل علاقې ته ځو. مونږ ته د 9000 روپۍ پوټ هغه راکړي چې 45 لک روپۍ د دلیل ناس راکړي چې مونږ هلته ځمکه والو او ځان ته پرې کورونه هم جوړ کړو. بیا مونږ دوی نه امداد نه غواړو.
پی ډی ایم ای د مې میاشتې له وروسته له هغې د 6000 نه زیات د شمالي وزیرستان بې کوره کورنیو مرستې تړلې چې ویلي و دوی علاقې پرانستل شوې او دوی د خپلو علاقو ته واپسې وکړي. په بنو سیمه کې د حاضردین په نوم یو کډوال وایي په کډوالۍ کې د مرستو تړل کېدو وروسته د خوراک څښاک تر څنګ ماشومان بې تعلیمه کېږي او د کډوالۍ ژوند ستړي کړي دي.
میز د کرایې په کېرې شې پروت یي، بچیون مې بې تعلیمه شول. 15 میاشتو چې مې سجینه باندې او واپسي مانه دو شوې په پردی کېرې شې پروت یي، بچیون مې بې تعلیمه دي، بېخي ویری پیدا راک نشته.
وایس اف امریکا ډیو سره د آفتونو په وخت د انتظام برابرولو ادارې پی ډی ایم ای شریکو کړو معلوماتو کې ویلي دا ستونزه د حکومتونو سره اړه لري او هغه حکومتونه چې څه لارښوونه ورته وکړي دوی به عملي کوي. د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر شاهد علي دفتر چارواکو وویل د دوی د تاوان د ستونزې د صوبې اعلی حکومتي چارواکو سره شریکه کړي او 13 اونۍ د صوبې د مرستو او بیا آبادکاري وزیر اقبال وزیر د دوی د ستونزو په فوري توګه د هوارولو باور ورکړی. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. موبایل فون، آئی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے ڈیوا پر انٹرنیٹ ہوم کتلے او اورے دیشے پتے دا www.voadivanews.com ہیرے نکے.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د پاکستان وفاقي کابینې د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د هغه د وزیر اسد عمر او سیکرټري اعظم خان د لیک شوي ممکنه آډیو د تحقیقاتو منظوري ورکړې ده. په دغه دوو آډیوګانو کې پخواني وزیر اعظم عمران خان وای چې څنګه به امریکایي مراسلا د خپل حکومت په ګټو وکاروي. په 1 ستمبر جوړه شوې یوه کمیټې به د دغو آډیو پیغامونو د جاج اخیستو وروسته د دې په ضد د قانوني کاروایي امر ورکوي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
مرکزی کابینه اپریل په میاشت دلته د حکومت بدلون تور په امریکا لګولو او د دې بنیاد یو خط جوړولو باندې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پر ضد د قانوني کاروایي منظوري ورکړې ده او د دې تحقیقات به اف ای اے کوي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف غوښتنه کوي چې سایفر یا خط تحقیقات دپاره د عدالتي کمیسیون جوړ کړی شي. اپریل په میاشت خپل حکومت د بے باورۍ تحریک په نتیجه ختمېدو پس عمران خان سو وارې د دې تور په امریکا لګولې دی او د دې تور لپاره به دوی یو خط یا سایفر ذکر به هم کولو. خو نږدې روزو پاکستان کې آډیو لیکس سکینډل کې د عمران خان یو آډیو هم راغلی ده په کوم کې دوی خپل پرنسپل سیکرټري اعظم خان ته وایي د دې خط په بنیاد به دوی ګټې پورته کوي. دې پس مرکزی کابینه د عمران خان او اعظم خان او عمران خان حکومت ځینې پخوانی وزیرانو پر ضد د قانوني کاروایي منظوري ورکړې ده او ویلي دي دا د قانوني سلامتیا معامله ده ځکه په دې کاروایي ضروري ده. مرکزی کابینه یو وزیر او د مسلم لیگ یو مشر حسن اقبال د کابینه د فیصلې پس یو خبري کانفرنس ته ویلي دي عمران خان د ذاتی ګټو لپاره د بے باورۍ تحریک ته د بیرونی سازش نامه ورکړې وه.
پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی اپوزیشن کی جو حکومت آئے اس کو امپورٹڈ حکومت ثابت کیا جائے.
احسن اقبال وی پا امریکہ تور لگولو مقصد نا عمران خان دا وہ چی دا حکومت ختمے دو پس با کم حکومت جوڑی گی نو عمران خان با آغا تا دا امپورٹڈ حکومت وی دا حکومت لخوا امریکی سائفر باندے تحقیقاتو فیصلے پس پاکستان تحریک انصاف غوښتنه کړې ده چې دې تحقیقاتو لپاره د یو عدالتي کمیسیون جوړ کړی شي. په امریکا د حکومت بدلولو تور او وروستو د دې معاملې په هکله عمران خان آډیو لیکس پس پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت دا خبره هم کړې ده چې امریکایي خط اوس دوی نه چرته روک شوی دی. خو د دې تور هم آډیو لیکس سکینډل مرکزی کردار او پخوانی خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی پر موجودہ حکومت لگوی.
پرائم منسٹر ہاؤس کے ریکارڈ میں درج ہے وہ وہاں سے غائب ہو گیا, اس کے ذمہ دار کون ہے؟
شاہ محمود قریشی وی اس حکومت وی آخت دا وزیر اعظم دفتر نہ چرتا غائب شوے دے. خو اس خود عمران خان حکومت نہ دے نو دا دے ذمہ وار سوک دی او چا دا خط غائب کرو دا تحقیقات دے ہم اوشی. دا عمران خان او دا دے گن لخوا تورونو پس امریکه سو واری ویلی وو پاکستان کی حکومت بدلول کے د امریکه حص کردار نه وو. یو بل پرمختګ کې د اتوار چټه پرست اسلام آباد های کورټ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری نه وړاندې د دوی ضمانت خواست منصور کړی دی. د عمران خان لخوا یو زنانه جج ته دړکه ورکولو په لړ د عمران خان د نیولو دغه وارنټ جاری شوی وو. دغه قضیه کې عمران خان معافی هم غوښته ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په وروستیو کې د پاکستان د وزیر اعظم هاوس د مهمو غونډو مبینه آډیو لیکس په هیواد کې تاوده باسونه پیل کړی دي. څېړونکي وایي دا معامله به ډیر وخت پورې دوام ولري ځکه چې داسې ښکاري چې د هیکرانو سره د حکومتي مشرانو نور یو شمیر مهمې آډیوګانې هم شته او وایي دغه آډیوس که هر چا برسېره کړي وي خو ټوله ذمهواري په خفیه ادارو راځي ځکه چې دا د دوی ذمہواری جوړیږي چې د وزیر اعظم هاوس په شان د یوې مهمې ودانۍ سلامتیا خوندي وساتي. په دې اړه د سیړونکو نظر د پیښور نه د ډیوه خبریال عثمان خان په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
سیړونکو او خبریال رفت اورکزی وایي د ریاست یو مهم ودانۍ کې د اعلی حکومتي چارواکو خبرې ریکارډ کېدو ډېری پښتنې راولاړې کړې دي. ډیوه ته وایي که دا کار سیاسي پارټو کړی وي او که بل کوم قوت, خو ټوله ذمهواري په خوفیا سکیورټي ادارو راځي چې دومره غفلت څنګه وشو
چې کېدای شي دا خپل کسان وي د شهباز شریف یا د عمران خان. خو به ذمېداري خو د دوه ادارو ده کنه, نو مطلب دی چې لکه تحقیقات خو به دو کوي, مطلب لکه دا جواب چې دی یا دغه چې دی لکه اکاؤنټبلټي احتساب خو د دوه ادارو به کیږي چې دونه ولې دا شوی دی.
سیړونکي نظر لري چې کوم آډیو چې اوسه پورې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان یا د موجوده وزیر اعظم شهباز شریف او نورو سیاستمدارانو مخې ته راغلي دي. د مزی خبره دا ده چې د تردید کولو په ځای د دواړو خواونه وضاحتونه ورکول کیږي. د پاکستان معتبرې خبری ادارې ډان نن په خپله اداریه کې لیکلي دي چې پرله پسې د هیواد دوه وزیر اعظمانو د جاسوسۍ جرت چا کړی دی؟ آیا هغه د پاکستان د ولس منتخب استازی نه دي بلکې د دښمن په نښه دي؟ څېړونکي وایي کوم آډیوس چې را روان دي هغه د ملک روانو حالاتو په تناظر کې د خپل انټرست مطابق مخې ته راځي. او د حیرانتیا خبره دا ده چې اوسه پورې څومره خبرې په مبینه توګه لیک شوي دي ټولو فریقینو ته د هغې وړاندې نه پتوي. خبریال محمود جان بابر وایي د وزیر اعظم خاوس نه خبرې لیکېدل ډیره مهمه موضوع ده، باید له دې معاملې د ډیر په ژورتیا سره پلټنې وکړی شي او د هغې په رڼا کې دي د سایبر سیکیورټۍ دپاره د جدید ټکنالوژۍ کارولو سره ګامونه پورته کړی شي او قانوني تحفظ دې ورته ورکړل شي.
دا اوس خلکو لپاره مرام په پاکستان کې پته لګي چې سایبر سیکیورټي څومره اهم شی دی. ستا شخصي آزاد یعنی او ستا ټولې معاملې چې کومې دي نو هغه د دې د وجې انډر تھریټ دي. کنه زما خیال دی چې د دې تحقیقاتو په نتیجه کې پکار دی چې بیا دې یو داسې یو نظام روړي چې په هغې کې دا ټول تحفظ چې کومې د خلکو تحصیل دي.
سیړونکي نظر لري چې آډیوز ریکارډ کول او پس له دې خپرول یا خو د سیاسي ګټو د پاره وي یا د مالی پیدو په غرض او یا خلک په خپل حدودو کې ساتلو د پاره وي. ولی اوس چې پر لپسې کومې خبرې لیکېدل مخې ته راځي هغې ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي او باید اولس ته دې له دې سپیناوی وکړی شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اوریدے شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
ورزو یو بل مهم رپورت پلو. د انډونیشیا په مشرقي جاوا سیمه کې د خالی پشپا د فوټبال په یو میچ کې په ګراوند کې د ټیل ناټیل لوجه یو سل څلور اتیا کسان وژل شوی دي او د یو سل اتیاو نه زیات جوبل شوی. په وژل شو کې دوه پولیس هم شامل دي. تفصیل په د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د ډیوا همکارا وګما جاروان وړاندې کوي.
د ختیځ جاوا د پولیسو مشر نیکو افنیتا خبریالانو ته ویلي چې د پولیسو دوه غړي هم په وژل شو کې شامل دي او په خکه کې مړه شوي زیاتره کسان د خلکو د خپل لاندې راغلي دي. افنیتا وایي چې د شنبې یا د خالی په ماښام د سیمه ییزو ډلو ترمنځ د فوټبال سیالي روانه وه چې کله دا سیالي پر سیبایا لوبډلې وګټله نو د دواړو لوبډلو د پلویانو مخالفینو ترمنځ خپلو کې تاوتریخوالو پیدا شو. د پولیسو دغه مشر رسنیو ته ویلي په خپل کورني میدان د ماتې څخه ناخوښه د اریما اف سي لوبډلې پسونو پلویان دغه سټیډیم ته ورننوتل او داسې الغو تلغو جوړ شو. د پولیسو مشر وایي د پولیسو افسرانو هڅه وه چې دغه خلک بیرته ستنېدو ته وهڅوي خو د هغوی خبرې ته چا غوږ کې نه ښوده. موږ نه پوهیږو چې ولې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوه او بالاخره یې هم په پولیسو برید وکړو او پولیسو په خلکو د اوښکې بیونکي ګاز استعمال کړو. د فوټبال سیالۍ ته ورټول شوي سلګونو کسان د اوخلن ګاس یا د ګاس نه د ځان ژغورلو په غرض د لوبغاړي په دروازو ورمات شول چې په دې موقع جوړ شوي ګڼې ګوڼې کې ډېر کسان د خلکو د خپو لاندې راغلل او مړه یا هم ژوبل شول. د وی او ای د رپورټ تر مخه د پیښې سلګونو ټپیان نږدې روغتونونو ته لیږول شوي خو ډېر یې په لاره یا د درملنې په مهال مړه شوي دي. هر جنو خلکو د پولیسو دیالس موټرې او لارې هم سوځولې دي. د انډونیشیا ولسمشر پا
په یو ټلویزیونی وینا کې په دې پیښه خواشینی څرګنده کړې او د سپورت له وزیر د پولیسو د مشر او د انډونیشیا د فوټبال د ټولنې له مشر څخه یې وغوښتل چې د فوټبال د سیالیو او د هغوی د امنیتي کړنلارو ارزونه وکړي. د انډونیشیا د پولیسو ویاند د امریکا غږ ته ویلي چې په یوه ډله به د جکارتا څخه ختیځ جاوا ته رابلل شوي او هغوی به د سیمه ییزو پولیسو سره مرسته وکړي. هغه وایي د ختیځ جاوا سیمه ییز پولیس د نوې انډونیشیا لیګ سره د میچ آپریټر په توګه کار کوي او همدارنګه ځینې اړونده دولتي ساتونکي د ملي پولیسو ټیم به نن ماسپښین د ختیځ جاوا سیمې پولیسو د ملاتړ لپاره لاړ شي ترڅو د قربانیانو په پیژندلو کې مرسته وکړي او په سو روغتونونو کې په سلګونو ټپیانو ته طبي مرستې چمتو کړي.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
وایس اف امریکا دی ودا د وایس اف امریکا دی و خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نوري. د یوکرين د دفاع وزارت داوا کړی دا چې د دوی هوایي ځواکونه د دونیسک سیمې لیمان خار ته ننوتی دي او روسو پوزونه یې د خار نوستلی دي. په یاني حال کې د روس دفاع وزارت هم په یو بیان کې ویلي روسی پوزونه د لیمان خار نوتلی دي. په دې اړه تفصیل د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې زمونږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د برتانیې د دفاع وزارت په ټویټر د اتوار د ورځې د مخبرای د خپل ادارې د خورو شوو تازه خبرونو په حواله خپل یو بیان کې ویلي دي چې د روس فوجونه د نورختیز اوکراین د ډونیټس سیمې د لیمان خار نه پشا شوي دي. په خبرونو کې د روسي فوجونو نه د غټ مرګ جوبلي امکان هم ښکارا کړی شوی دی. د برتانیې د مخبرای په خبرونو کې دا هم ویلي شوی دي چې لیمان خار نه د روس د فوجونو په شاده تمبیدو له سببه سترو فوجي چارواکو د روس په فوجي قیادت اوس په ډاګه اعتراضونه شروع کړی دي. په خبر کې نور ویلي شوی دي چې سمره سمره د روس د فوجونو د ولقین غیر قانونا نیولې شوی علاقې اوزی هغه عمره به د روس په فوجي قیادت عام اعتراضونه او په سترو فوجي کمانډرانو فشار زیاتیږي. د خالی پورز په سوشل میډیا باندې خورو کړی شو ویډیوګانو کې د اوکراین فوجیان د لیمان خار په خوښه کې خودلې شوې دي چې د اوکراین جنډي یې په لاسو کې نیولې وي. لیمان خار په تیر مای کې د روس فوجونو نیولې وو. دغه وخت نه را پدې خو روس د لیمان خار د ریل ټول نظام د مرختیز اوکراین په ډونیسک سیمه کې جنگیدونکو زرګونو روسی فوجیانو ته د رصد رسولو لپاره استعمالولو. بل پلو د اوکراین چارواکو ویلي دي چې د روس فوجونو قطبی اوکراین نه په تیښته خلکو باندې یو حمله کې شل کسان وژلي دي چې لس پکې ماشومان هم شامل دي. خو د دې خبر د آزادو ذریعو نه تصدیق نه دی شوی. دې حملې نه وړاندې د روس فوج زاپوریجیا صوبه کې د جمعې په ورځ د عامو خلکو په قافله کړې حمله کې 1.5 کسان وژلي وو. د جمعې په ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین د اوکراین نه د نیولې شوو سلورو سیمو روس کې د شاملولو فرمان جاری کو. صدر پوتین په کرملین کې یو دستوره کې اعلان وکړو چې په لوهانسک ڈونیسک خیرسن او زاپوریجیا سیمو کې اوسیدونکي خلک اوس د عمر عمر د پاره زموږ ملګری ملکیان شول. خو بل خوا په خبرونو کې ویل کیږي چې په لیمان خار کې د روس د ماتې خوړو نه پس اوکراین ته روس نه د خپلو نورو علاقو د واپس نیو موقع په لاس ورغلی ده. امریکې د نورو د علاقو د نیو د روس عمل کګلې دی. صدر بایدن د نیولو سیمو روس کې شاملول یو دوکه بللی ده. صدر بایدن ویلی دی چې روس د بین الاقوامی قانون خلاف ورزی کوي، د متحده قانونو منشوري د خپل لاندې کړی دی او په هر ځای کې د امنناکو ملکونو سپکاوی کوي. د نیولو سیمو روس کې د شاملولو نه وړاندې کرملن اعلان کړی و چې په نیولې شوو سیمو څه قسمه زورګیری به په روس زورګیری تصور کولی شي. د یو تپوس په جواب کې د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وی ک اوکراین هم د شاملو کړو علاقو د بیانې و هڅه وکا نو دا به په روس باندې حمله ګڼلی شي. صدر پوتین خو د وړاندې نه ویلي دي چې روس به د خپلې سالمتیا او سلامتیا د حفاظت لپاره ایټمي وسله هم استعمالوي. د امریکی سفارتکارو د روس په اتحادیانو زور راوړلی دی چې صدر پوتین جنگ بس کولو ته سلا کی. د امریکی د قومي سلامتیا سلاکار جیک سولیوان د وایس آف امریکا د یو تپوس په جواب کې ویلی دی کم ملک هم چې د متحده قانونو منشور منی په هغه دا ذمواري ده چې روس ته مخامخ ویناو کی چې دی د اوکراین جنگ کې په غلطه دی او دا چې اوس د جنگ سمدستی ودرئ. دوی چې امریکا د ګرد نړۍ ملکونو ته وایي چې روس ته پیغامونه الیږي چې د جنگ نه لاس واخلي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
وایس آف امریکا ډیبا ده. په ایران کې له تیرو دریو هفتو راهیسې د 2 کلنې مهسا امینی د مرګ په سر راپورته شوي احتجاجونه لا هم دوام لري. دا احتجاجونه د ایران سره سره د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم روان دي. تفصیل پې د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې د ډیوا همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
دا احتجاجونه چې د ایران د کردستان 2 کلنې مهسا امینی د وژل کېدو له امله رامنځته شوي د کال 2019 راسه د ایران د مذهبي چارواکو پر ضد ټولو نه لوی احتجاج بلل کیږي. په ټول هیواد کې د دغه احتجاجونو په وخت په لسګونو کسان وژل شوي هم دي. میرمن امینی چې په قام کورد ده د ستمبر د میاشت په 14 نیټه د پولیس په ولکه کې مړه شوې ده. هغه پولیس په دې الزام نیولی و چې حجاب یې په مناسب ډول نه و اغوستی. په ایران کې د ټولنیزو رسنیو پوسټونو کې لیدل کیږي چې د تهران، اصفهان، رشت او شیراز په ګډون په لوی ښارونو کې په ګڼ شمېر خلک احتجاج ته راوتلي دي. د تهران د بازار یو خپور شوي ویډیو کې لیدل شوي چې خلک د حکومت پر ضد نارې وهي او وایي که موږ متحد نشو نو موږ به یوازې یوازې ووژل شو. د تصویر 1500 نومې یو ټویټر اکاونټ نه خپور شوي ویډیوګانې ښایي چې د ښار یو بل ځای کې هم احتجاج کوونکو سړکونه بند کړي. د دغه اکاونټ نه خپور شوي ویډیوګانې خلک په ګڼ شمېر باندې فالو کوي هم او نور خلکو سره شریک کوي. د تهران په یونیورسټۍ کې ګڼ شمېر زده کوونکي هم احتجاجونو کې برخه اخیستي. د تصویر 1500 نومې اکاونټ تر مخه د تهران په یونیورسټۍ کې لسګونو زده کوونکي نیول شوي هم دي. د دغه اکاونټ نه خپور شوي یو ویډیو کې لیدل کیږي چې د اصفهان یونیورسټۍ ګیټ خواته احتجاج په وخت ریکارډ شوي ویډیو کې د ډزو آوازونه هم اوریدل شوي دي. رایټرز خبري ایجنسۍ د آزاد سرچینو نه د سوشل میډیا پوسټونو تصدیق تر اوسه نه دی کړی. د امینی د مرګ نه پس د ایران او د ایران نه بهر په ګڼ شمېر ښارونو کې هم احتجاجونه شوي دي. د خالیه شنبې په ورځ د مونټریال او د کینیډا په نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو د مهاشا امینی په حق کې لاریون کړی دی. هم په دغه ورځ د امریکا واشنگتن ښار کې د کوردیش ټولنې په سلګونو غړو د وایټ هاوس ګیټ مخې ته احتجاج کړی او د ایران حکومت پر ضد نارې وهلې او ځینې احتجاج کوونکو داسې پلیکارډ اوچتې کړې وې چې پکې د ایران د حکومت د بدلولو غوښتنه هم شوې وه. بلخوا د خالیه شنبې په ورځ په تهران کې د 13 کالو راسې د جاسوسۍ په تور قید ایرانی امریکن سیامک نمازی د تهران ایوان جین نه د یو اونۍ لپاره په ارضي توګه آزاد کړل شوې ده. واشنگتن تل د جاسوسۍ دغه تورونه رد کړي دي. بل اړخ ته د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاک یو بیان کې ویلي چې د سیامک نمازی پلار او د ملګرو ملتونو لپاره کارکوونکي باقر نمازی ته د ایران نه د بهر د علاج لپاره د تللو اجازه هم ورکړل شوې ده.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com.
هیر یې نکړئ.
ګران اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیبا ده. د پاکستان مرکزی د ټیکسونو د راټولولو ادارې اف بی آر د ګوشوارو د جمع کولو نیټه د روانې میاشتې 1 نیټې پورې غځولې ده او ویلي دي چې روان مالي کال په لومړۍ سیماهي یا دریو میاشتو کې د هدف نه زیات ټیکسونه را جمع شوي دي او د تیر کال یعنی 2021 په مقابله کې 19% زیات ټیکسونه را جمع شوي. خو په پاکستان کې اقتصاد پوهان وایي په ملکی کچه د ګرانۍ له وجې په خلکو د ټیکسونو بوج زیات شوی او وایي سږکال د سیلابونو او سیاسي اړیګړې له وجې هم د ګوشوارو جمع کولو شرح ډېره کمه ده. تفصیل پې د مردان نه د ډیوه خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
د پاکستان د مالی مرکزی بورډ په خپل رپورت کې وایي روان مالی کال د لومبه سیمه د پاره د مالی هدف 14 او 9 روپے مقرر کړی شوی وو، خو حکومت ته 14 او 15 روپے راغونډې شوي او په دې کې 19% اضافه شوی. ای بی آر وایي روان مالی کال د جولای نه تر ستمبر پورې 6 روپے زیاتې جمع شوي. خو د اقتصاد ماهر اشتیاق احمد وی ډیوه ته وایي په ملکی کچا د ګرانې له وجې د مالی هدف سیوا شوی او دا د حکومت ناکامي ده چې د ګرانې وجه په ولس د مالی بوت سیوا کیږي.
نو چې کله انفلیشن ریټ ستا زیاتیږي نو اوبویسلی ستا چې کم دی ټیکس په هم زیاتیږي، تا هر ستا چې کم کنزیومرز دی ان کنزیومرز دی په غیب بیا ټیکس هم زیاتیږي. ګورنمنت خو په هر چیز باندې ټیکس لګای دا د ګورنمنت زب او ایم چې دا د فاینانسینګ یا د مایکرو فاینانسینګ یو ډیر غټه ناکامي ده چې هغه موږ نه شو کنټرول کولای. چې هغه کله زموږ نه کنټرول کیږي نو الا موږ انفلیشن زیاتو ان ټول برډن ان کنزیومرز باندې راځي.
ای بی آر دا ولري چې روان مالی کال د فاینانس قانون کال 2022 منظور کړی شوی وو او د محصولاتو په پالیسۍ کې بدلون راوستي شوی وو چې لوجه د مالی په هدف کې زیاتوالی راغلی. ای بی آر وایي په درې میاشتو کې نیخ په نیغه ټیکسونو کې 20% اضافه شوی. د دې ترڅنګ د ادارې لخوا د ګوشوارو جمع کولو نیټه د ستمبر د 1 نیټې نه د روانې میاشتې 1 نیټې ته غځول شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د مالی وکیل عمران یونس وی وی ډیو ته وایي د سیاسي اړیګړې او سیلابونو لوجه سوداګر هم متاثر شوي او په ملک کې د ګوشوارو جمع کولو عمل د سست روي ښکار شوی وو. دوی وایي د ای وی آر ډی پیسلی سره به د انکم ټیکس ګوشوارو جمع کولو شرح کې هم اضافه وشي.
ملک الډی چې کم دینو د ډیزاستر ښکار دي سیلابي حالاتو داغه د وجه چې کم دینو انکم ټیکس ریټرن د فایل کې دوه شرح هم ډیر کم وو. معاشي انسرټینټی هم دا د ډالر ریټ چې کم دینو هغه انکریز ډیکریز په دې کې را روان دي. د دې د وجه چې کم دی تاجر برادری او نور داسې بزنس کمیونټي خلک چې کم دینو هغه شدید متاثر دي.
د مالی مرکزی ادارا ای بی آر وای په ستمبر کې 15.5 اتیا ارب روپے مالی را جمع شوه چې د تیر کال ستمبر په مقابله کې 20% زیاته ده او د دې ترڅنګ مرکزی ادارې په دې میاشتو کې 4 اتیا ارب روپے ټیکس ورکوونکو ته هم واپس کړی دي. ریاض حسین وای صاحب امریکا ډیوا مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی یو کالم کې دا و شوی چې پاکستان کې راغلي موجوده سیلابونه دغه ملک کې د یو حقيقي بدلون راتلو سبب ګرځېدای شي. په دې موضوع نړیوالو مطبوعاتو ته د ډیوه همکار مختار خلیل کتنه کړې ده.
د پاکستان سیلابونه پاکستان کې د یوې حقيقي تبديلې راتلو سبب جوړېدای شي. په دې موضوع د امریکای په واشنگتن پوسټ اخبار کې د اخبار د نامتو کالم نویس د جاش روګن یو تفصیلي کالم خور شوی دی. جاش روګن د خپل کالم په شروع کې لیکي چې په روانه هفته کې د امریکای په فلوریډا کې د سیلابونو باعث ګرځېدونکي سمندري طوفان او پاکستان کې راغلي سیلابونه دواړه آب و هوا کې راغلو تبدیلو سره تړلې کېدای شي. امریکنیانو دا وخت پل ټول پام فلوریډا کې راغلی ساحلی طوفان ته ګرځولې دی چې زرګونه خلک ځپلی دي او د پاکستان سیلابونو ته ډیر کم پام دی د کمو د لاسه چې تر اوسه پورې په کروڑونو پاکستانیان په عذاب کې پراته دي. د پاکستان وزیر خارجه بلاول بټو زرداری د امریکې په اوسنۍ دوره کې د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن او د متحده قامونو لوی سیکرتر انتونیو ګوټرس سره ملاقاتونه کړي دي. د بلاول بټو د ملاقاتونو په رڼا کې امریکا کې دا یو سوچ پر راپورته کېدو دی چې امریکا او پاکستان دواړه چاپیریال کې راغلي بدلون ځپلی دي او دواړو ملکونو له دې بلانه د ځان خلاصولو دپاره په شریکه زړور کوششونه پکار دي. کالم زیاته چې فلوریډا کې به تر ډیرو ورځو پوری باران کیږي. هر کله چې پاکستان کې د دریو میاشتو نه د زیاتو مودې پوری شړق بارانونه ورېدلی دي او درې میاشتې پاکستان نن هم د سیلاب په اوبو کې ډوب دی. خونړو سیلابونو د پاکستان زراعي، تجارتي، صنعتي او د صحت مدونه په مکمله توګه تباه کړي دي. د سیلابونو او د سیلابونو د مآباد اثراتو د لاسه د پاکستان په اقتصادي بوختو کې د ورغورزیدو خطر نور سنگینه شوې ده. هر کله چې پاکستان د وړاندې نه مخ اقتصادي مسلونه د ځان خلاصولو د پاره لاس خپي وهي، پاکستان له سخت کال پیرس کلب ته د خپل لسو ارب ډالرو د قرض نه یو ارب قرض قسط هم واپس کول وی. بل طرف ته پاکستان د چین هم دیرش ارب ډالر قرضدار دی او د موجوده حالاتو د مخنیوي د پاره نورو اربونو ډالرو قرضو اخیستو ته مجبورولی شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې بلاول بټو د امریکې په خپل دوره کې خپل یو بیان کې دا هم ویلي دي چې مسله دا نه ده چې دنیا به موږ له څومره امداد راکړي یا څومره لنډې تنګې قرضې به راکړي، بلکې اصلي خبره دا ده چې دنیا د دې خبرې احساس وکړي چې پاکستان کې راغلي سګنی سیلابونه سه اخیری سیلابونه نه دي. په دې سبب نړیوال ګوندله د پاکستان دې مسلې ته په فراخ نظر کتل پکار دي. جاش راګن خپل کالم کې نور لیکي چې د نن ورځې دنیا د کورونا وایرس د وبا، د روس اوکراین د جنگ او په ګرد دنیا کې د رواني اقتصادي سور بازارای په لانجو کې ګیره ده او د غربي ملکونو پالیسي سازانو خپل ټول پام دې مسلو ته ګرځولې دي. خو په قول د بلاول بټو دنیا ربا جغرافیایي سیاسي اختلافات په الحال یو طرف ته اخودل وی او د بنینو انسان بقا ته د راپورته دې خطرې تابع کولو ته یو موټی شي. جاش راګن خپل کالم په دې ختم کړي دي چې دا خبره د ذکر وړ ده چې د انساني خواخوږی امداد بنیادی طور باید چې دفاعي مقصدونو کې د مقابلې د پاره نیوي. خو دلته دا خبره په ګوتکول ډیره اهمه ده چې چین پاکستان کې د گرین سلک روډ په منصوبه سرمایه کاری کوي او د دې سرمایه کارای په ترس کې چین د امریکې نه زیات په خلاص مټ پاکستان له د پیسو ټکو ورکولو پروپیګنډا شروع کړې ده. خو دا خبره صحیح نه ده. په افغانستان او په نورو ډیرو مسلو د پاکستان او د امریکې خپلو کې تر ډیرو کلونو پورې د اختلافاتو له سبب پاکستان د واشنگتن لپاره اوس پردیش شوی دی. خو د افغانستان د جنگ نه پس باید چې امریکا او پاکستان په خپلو تعلقاتو سر دوباره غور وکړي، ځکه چې پاکستان کې جمهوریت دا وخت په تیندکونو دی. خو د دواړو اتحادیانو نن هم اوږد میاده مفادات شریک دي.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټیل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساته
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ده ورزو یو بل مهم رپورت په لور. په بلوچستان کې د ټایفاید ناجوړی په ضد کمپین د سبا نه شروع کیږي. د سیاحت چارواکي وای په دغه کمپین کې به 1,00,000 ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي او د دې لپاره 1,70,000 ټیمونه جوړ کړی شوي دي چې په حجرو او جماعتونو او ورسره په یو سل یو کم نوي صحي مرکزونو کې به ماشومانو ته د ټایفاید نه د بچ کېدو لپاره ویکسین ورکول کیږي. نور حال پی د سیمینار د ډیوا خبريال نعمت الله سرحدی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
محکمه صحت چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې ټایفاید یعنی میادي بخار د طبي ناجوړي په ضد یو ستر کمپین چلول کیږي. چې دغه کمپین به سبا یعنی د 3 اکتوبر څخه بیا تر 15 اکتوبر پورې وي. چې دغه کمپین د پاره ټول انتظامات مکمل کړي دي او کشنیان ویکسین کوونکي ډلې به په یو مرکز کې د کشنیانو ویکسینیشن کوي. د بلوچستان ایالت ان سټاپ اداري مشر ډاکټر آفتاب اکړ وډي وته وویل چې په ایالت کې 1.1 میلیون کشنیان چې عمرونه به د 9 میاشتې څخه بیا تر 15 کال پورې ویکسین کیږي.
پښتو کې میادي تب اور مریکا ورته وای دا غل بچاو د پاره دی او دا فکر چې هر مور پلار او د خپل کشنیان ته دا تنیر ولګ چې چیرې دا ټیمان نور موجود راسي. تقریبا موږ 1.7 میلیون کشنیان ته دا انجکشنان لګو نو دا په غوښه کې لګل کیږي. موږ ټارګټ ایج گروپ چې دی هغه د 9 میاشتې څخه وخت 15 کلو پورې دی.
دا کمپین سره تر رسول د پاره 1780 بارني ویکسین کوونکي ډلې 1780 سیټ مرکزونو کې د کشنیان ویکسینیشن کیږي. څوبنیم ساو څارونکو به ځلې صوبای او پاکي ستا باندې دغه کمپین څار کوي. خو د بلوچستان انسټاپ مشر ډاکټر آفتاب کاکړ نور زیاته کړه چې دغه کمپین به په بلوچستان ایالت کې اولنی کمپین دی چې د ټایپایډ نه جوړې څخه کوښښنه خوندې ساتلو لپاره ترسره کیږي. خو په اولنی پړاو کې به د ایالت په هغه شاري یونین کونسلو کې کوښښنه ویکسین کیږي چې ریسي آبادی زیاته وي.
ټول بلوچستان کې کم چې په شار کې دنه کم یونین کونسلان دی یا زیات آبادی والا یونین کونسلان کې دا کمپین کیږي او دا تقریبا 1015 یونین کونسل کې کیږي. نو دا په کار دا دی چې دا کم کوښښنه چې په دغه یونین کونسلان کې پراته دي او دغه ته دوی دا ستنی ورولګي. دا ټایفاید کمپین اول کمپین دی په بلوچستان کې. د دې ډیر زیات کیسز راغلي.
د مکمسیت اعلی چارواکو لخلې د ټایپایډ نه جوړی په ضد په 2019 کې پسند په 2021 کې په پنجاب ایالتونو کې دغه کمپین تر سره کړل سو چې دغه نه جوړی په ضد ډیر ګټور ثابت سو. خو به صبح خبر پښتون خو آزاد جمهور کشمیر او گلګت بلتستان کې په راتلونکو کال کې به دغه کمپین چلول کیږي. خو سرش کال په بلوچستان ایالت کې دغه کمپین وچلول سي. پر روان کال کې به بیا دغه ویکسین د کوچنیانو کم ویکسینیشن تر یو نیم کال پورې کیږي. په هغه کې به دغه ویکسینیشن هم شامل کړل سي. خود مکمسه چارواکو پر پلورونو ژغ کړی دي چې سبا څخه شروع کیدونکي دغه د ټایپایډ په ضد کمپین کې خپل کوښښان ضرور ویکسین کی چې دغه مرګونی نه جوړی څخه د دوی کوښښان وژ غورل سي. نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن.
دا اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او استاد د پاره زمون همکار مختار خلی تیار کړی ده.
امریکا برابر دا خبره په سخت ټکو کې کوي چې د روس فوجونو چې د اوکرين زاپوریجیا نومي کم اټیمی بجلیګر د مارچ د 3 تاریخ نه نیولې ده د دې د تحفظ او سلامتیا د پاره دي د یو بین الاقوامي معیار په منلې شوی طریقې کار عمل درآمد وکړي شي. ملګرو ملتونو کې د امریکای د سیاسي معاملو په باب له خصوصي ستر صلاحکار جیفری ډی لورنټس په یو وینا کې ویلي دي چې موږ د اټیمی توانایي د بین الاقوامي اداري بجلیګر ته به د سکرچا او د محفوظي رسایې د خبري مرسته جاری ساتو. د دې مقصد د پاره دا ضروری ده چې روس دغه بجلیګر کې د اوکرين کارکونکو تکنیکی کسانو ته اجازه ورکړي چې د اټیمی توانایي د بین الاقوامي ادارې د اهلکارو ټیم او د اوکرين اپریټران د هغې حکمت عملی په عملی کولو کار شروع کړي چې دغه بجلیګر د حفاظت د پاره ضروری ده چې دا شند د سقسم اټیمی حادثي خطر کم نه کم کړی شي. دوی چې امریکا د اوکرين د دې مطالبي مرسته کوي چې د زاپوریجیا اټیمی بجلیګر خوښه علاقه دي غیر فوجي وګرځول شي. روس ته دا اختیار حاصل نه دی چې دنیا غیر ضروری خطرو سره مخ کی او سم ممکنه اټیمی حادثه وشي. د اټیمی بجلیګر خوښه هر ورځ سناس فوجي انخته کیږي او دې سره د یوې اټیمی حادثې کې دوه امکانات زیاتېږي. تیر ورځو کې د شوی ګولباري له وجې بجلیګر نه بهر ته وتلې لاین پرې کړې شوی وو. دې سره د بجلیګر په حفاظت سره د چلولو د بندوبسونو د تعالی ترغ کېدو خطر پیدا شوی و. سفیر ډی لورنټس پروس زور راوړلو چې دغل ته ټولي فوجي کار روايه ختمي کی او دا په مکمله توګه اوکرين ته اوسپاري. دغه اټیمی بجلیګر او دې کې پیدا کیدونکې بجلی د اوکرين ملکیت ته اوکرين نه د دې اټیمی بجلیګر د اخستو او دې نه د پیدا کیدونکې بجلی روس ته د بوتلو کوشش به ډیر د پاراونی کوشش وي او دا و یقینا چې د خود غرضه او د کوتا نظره عمل وي. سفیر ډی لورنټس په واضح ټکو کې وی چې موږ د روس هغه ټول کوششونه رد کوو کوم چې روس د اوکرين په جنگ کې د اوکرين بجلی اوم د اوکرين خلاف استعمالوي. د اوکرين د جنگ زورنا د عام اولس د پاره ورستر رده پزیاتې دوه اوس وخت دې چې روس جنگ بس کی او سفارت کارای تکینی پر روس لازمه ده چې د روس د خود اختیاره خاطر اوساتی د سچې د ملګرو ملتونو په منشور کې هم غوښتنه شوې ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.